یوه بل خبرونه پایل شو تر نه بجو دوام کوي په دوهم نیمه کې دوه ونس پروګرامونه لرو. خبرونه کې اوري چې نن د تاجکستان په مرکز کې د افغانستان ولسمشر په دوو غونډو کې ګډون کوي. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي له بېلابېلو ادارو عدلي او قضایي مرکز ته د اداري فساد څه باندې 290 دوسیې ورسېدلې دي. مخکې دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په څو اونیو کې ښایي پاکستان خپل لور ته د کابل له غوښتنې سره سم د مشکوکو ترهګرو پر ضد عملیات پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات تیار دی چې د پوځي مسایلو په ګډون د سوریې په اړه له روسیې سره همکاري وکړي. د امریکا متحده ایالات وایي پر شمالي کوریا د نویو بندیزونو د لګولو لپاره د امنیت شورا ته به د نوې پریکړې لیک مسوده وړاندې کړي. تمه ده چې نن د کاسا زر پروژه پرانستل شي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویا نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته وویل
تاسو چې ولای چنان څنګه د جمهور رئیس تاجکستان هوا په سفر وکړي چې څو د کاسا زر د پروژې پرانستوند اکسپیرډن وکړي.
کاسا زر هغه پروژه ده چې د قرغزستان او تاجکستان 300 میگا واټ برېښنا افغانستان ته او 100 میگا واټ د افغانستان لارې پاکستان ته انتقالوي. د کاسا زر پروژې د پرامستو په غونډه کې بنندې افغانستان ولسمشر پر ولسمشر سربیره د تاجکستان او د تاجکستان ولسمشر او د قرغزستان او د پاکستان صدر زمان هم برخه واخلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په څو اونیو کې ښایي پاکستان خپل لور ته د کابل غوښتنې سره سم د مشکوکو ترهګرو پر ضد عملیات پیل کړي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل
عملیات های ما ادامه داره. پاکستان هم آمادگی خود نشان داده. ممکن است به بسیار وقت زود، یک ماه و دو ماه نه، بلکه زودتر از او.
زموږ عملیات دوام لري. پاکستان هم خپل چمتووالی څرګند کړی دی. ښایي په لنډ وخت کې په یوې دو میاشتو کې نه، تر هغې په لنډه موده کې د عملیات پیل شي، خو اعلان ته باید انتظار شو. د پاکستان حکومت روانه اونۍ د امریکایي سناتورانو له یو پلاوي سره موافقه وکړه چې د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته به د امریکا تر څارنې لاندې د ترهګرو پر ضد عملیات پیلېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل چې په هلمند کې یو 19 کلن امریکایي عسکر له اخیستو ټپونو سا ورکړه. دا سرتیری د دوشنبې په ورځ هغه مهال زخمي شو چې جګړه نه وه او د هوان په څیر مرمۍ ولګېده. په دې پیښې کې 2 نور امریکایي سرتیري برسیرن ټپیان شوي دي. چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو په هلمند کې طالبان فعال دي. نن با په فیض آباد کې د هغې پولیس جسد خاورو ته وسپارل شو چې تېره اونۍ طالبانو برمته کړې وه. طالبانو اونۍ مخکې 2 پولیس له برمته کېدو وروسته ووژلې او د هغوی مړي سیند ته واچول. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل
پولیس چې د طالبانو یو کمین کې شهادت ورسېدې، د یوې جسد پیدا شوی دی.
دا 2 پولیس وژل شوې پولیس خويندې وي چې د یوې مړۍ پرونو موندل شو او د بلې یوې لا انترې تم دی. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي متحده ایالات دې ته تیار دی چې د پوځي مسایلو په ګډون د سوریې په اړه له روسیې سره همکاري وکړي. دغه د روغې جوړې نوی نیت روانه اونۍ د امریکا او روسیې د ولسمشرانو تر کتنې مخکې څرګندېږي. ټیلرسن د چهارشنبې په ورځ وویل چې متحده ایالات تیار دی چې له روسیې سره په همکاري په سوریه کې د الوتنې د ممنوعه سیمو او پر اوربندې ګډې څارنې د یوې مکانیزم د رامنځته کولو لپاره وړاندیزونه واوري. د ټیلرسن په وینا د متحدو ایالاتونو او روسیې همکاري به په سوریه کې د ثبات لپاره لاره هواره کړي. ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د لومړي ځل لپاره سبا په هامبورګ کې د G20 یا د 30 صنعتي هیوادونو د سرمشریزې تر څنګ وګوري. تمه ده چې دواړه مشران به د سوریې په اړه هم خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالات وایي چې د شمالي کوریا د لومړني قاره و هون کې توغندې د آزموینې له امله د دې هیواد په وړاندې د نورو بندیزونو د لګولو لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ډیر ژر د نوي پریکړه لیک مسوده وړاندې کوي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د متحدو ایالاتونو استازي نیکی هیلي د چهارشنبه په ورځ وکړه. هیلي وویل دغه نوي آزموینه د شمالي کوریا لخوا څرګند پیاوړی پوځي لمسوونکی اقدام دی او زیاته کړه چې که دغه کړکیچ ته ډیپلوماتیک حل لاره ونه موندل شي، متحده ایالات ښایي له پیاوړي پوځي ځواک څخه کار واخلي. روسیې که څه هم شمالی کوریا د دغه توغندي آزموینه غندلې، خو د امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته یې وویل چې د شمالي کوریا په وړاندې د نورو بندیزونو له لګولو یا د هر پوځي اقدام سره مخالفه ده او غواړي چې شمالي کوریا او متحده ایالات د دغه کړکیچ د کمولو لپاره جوړ جاړی وکړي. چین چې په سیمه کې د شمالي کوریا یوازنی متحد دی، هم د دغه نوې توغندي آزموینه د نه منلو بللې، خو د دې هیواد په وړاندې د پوځي قوې له کارولو سره هم مخالفت څرګند کړی دی. څلور عربي هیوادونه پر قطر په غوسه شوي چې ولې د دوی د دیارلسو غوښتنو یوه فهرست ته منفي ځواب ورکړی دی. خو سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر پر دې هیواد چې ټولې اړیکې ورسره شلولي سمدستي نور بندیزونه نه دي لګولي. د دغو څلورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته هغه اعلامیه چې د مصر د بهرنیو چارو وزیر سمیع شکري لوسته، ویل چې د قطر ځواب جدي نه دی او مهم څه پکې نشته چې هغه دی د دې هیواد له غوره کړي سیاست څخه پر پشاتګ دلالت وکړي. دغه هیوادونو د نورو مواردو ترڅنګ قطر د ترهګرۍ په ملاتړ هم تورن کړی دی. ایران ویل سعودي عربستان سره د کړکیچ سربیره به سکل ایرانیان د حج په مراسمو کې برخه واخلي. د ایران نیمه دولتي آژانس اسنا پرون د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي دی او استازي علي قاضي اسکر په وینا خبر ورکړ چې ویلي دي تیر میاشت ملي امنیت شورا موافقه کړې وه چې ایرانیان به په حج کې ګډون کوي. ایران د تیل کال د حج مراسم وروسته تر هغه بایکاټ کړل چې وړم کال د حج پر مهال 2400 حاجیان وژل شول، چې په دوی کې 440 د ایرانو. او د پاکستان په پنجاب ایالت کې پرون د یو مسافر وړونکي بس او تراکتور ترمنځ په ټکر کې لږ تر لږه 11 تنه ووژل شول او 14 تنه نور ټپیان شول. پولیس وویل چې دا پیښه لا یا ښارګوټي ته نږدې هغه مهال وشوه چې له کراچۍ راویل پنډۍ ته په لاره مسافر وړونکی بس په تراکتور پورې تړلې کراچۍ سره ولګېد. د بس چلوونکي کنټرول له لاسه ورکړ او له یوې ونې سره ولګېد. په وژل شوو کې درې ښځې او یو ماشوم شامل دي. لس ورځې مخکې د تیلو یو ټانکر له سړک اوښتی و او وروسته وچاودې، چې له امله یې لږ تر لږه 209 تنه ووژل شول. خبرونه مولا ازادي رډو واوریدل. که غواړئ دا وزن نور خبرونه بیا هم ولولئ، د ازادي رډو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې نن د تاجکستان په مرکز کې د افغانستان ولسمشر په دوو غونډو کې برخه اخلي. په بل غونډه کې پر امنیتي موضوعاتو د پاکستان له صدر اعظم او د تاجکستان له ولسمشر سره په غونډه کې خبرې پرې کوي. کابل هر وخت پاکستان په سیاست کې پوځیان واکمنان او واکداران ګڼي. څرنګه افغان ولسمشر له صدر اعظم نواز شریف سره پر امنیتي موضوعاتو خبرې کوي؟
دوی اقتصادي اسپام کې نیولی ده او امنیتي مسایل به د پوځ سره مطرح کړي.
په دې اړه مو د چارو د یو کارپوه نظر هم اخیستی. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي له بېلابېلو ادارو، عدلي او قضایي مرکز ته د اداري فساد 240 نوې قضیې رسېدلې دي. اتریش له ایټالیا سره خپلې پولې ته پوځیان واستول څو له دغه هېواده خپلې خاورې ته د پناه غوښتونکو د سیل مخه ونیسي. د ازادي راډیو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. نن د تاجکستان په مرکز کې د افغانستان ولسمشر په دو غونډو کې برخه اخلي. لومړی یوه د کاسا زر په نوم د افغانستان له لارې پاکستان ته د تاجکستان او قرغزستان د برېښنا د انتقالولو د پروژې د پرانیستو غونډه ده. تر دې څلور اړخیزې غونډې وروسته په پام کې ده چې اشرف غني د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د سیمې پر امنیتي وضعیت په یوې درې اړخیزې غونډه کې ګډون وکړي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د تاجکستان په مرکز دوشنبه ښار کې نن د کوربه هیواد په ګډون د څلورو هیوادو مشرانو غونډه کوي او تمه ده چې د کاسا زر پروژه پرانیسي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال وین نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته وویل
افغانستان پاکستان تاجکستان او د کرغستان مشران هم ګډون کوي. دې څنګه به افغانستان تاجکستان او پاکستان یو خبریاسیز ناست هم لري چې په امنیتي ترانزیتي همکاریو باندې بحث وشي.
تاکل شوی دی چې د کاسازر پروژې له لارې له تاجکستان او قرغزستان افغانستان او پاکستان ته 1300 میگاواټ آبی برېښنا انتقال شي. له شوی موافقې سره سم به 300 میگاواټ برق په افغانستان کې استعمال شي او 1000 میگاواټ به پاکستان ته صادر شي چې د دې برېښنا له درکه به افغانستان د ترانزیت پیسې ترلاسه کوي. د کاسازر پروژې ترڅنګ د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان په منځګړیتوب ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د سیمې پر امنیت خبري وکړي. نواز شریف پرون دوشنبه شهر ته ورسید او د تاجکستان د ولسمشر سره یې ولیدل. تر دې لیدنې کتنې وروسته امام علي رحمان ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیت د ټولې سیمې د ثبات او پرمختګ لپاره مهم دی.
زمینی بررسی او محاکمه وضعیت امروزی منطقه
د سیمې وضعیت ته په کتو د افغانستان موضوع زموږ د خبرو یو اصلي مسله وه. په افغانستان کې بشپړ سوله او ثبات زموږ هیوادو ته ډیر مهم دی. موږ پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د دوامدار سوله او ثبات لپاره دوه اړخیزه او څو اړخیزه همکاري او همغږي سره ولرو. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د کابل دوشنبه او اسلام آباد د چارواکو په درې اړخیزه سرمشیزه کې به د انرژي ترانسپورت او د درو هیوادو ترمنځ د سوداګرۍ پر اړیکو هم خبرې وشي. د افغانستان او پاکستان خړپړ اړیکو د پاکستان او تاجکستان صادرات اغیزمن کړي دي. د راپورونو له مخې تیر کال د دغو دوو هیوادو سوداګري 15 میلیونه ډالرو ته راښکته شوه چې د وړم کال په پرتله 14% کې کم و. د پاکستان د صدر اعظم جکپوري سلاکار سرتاج عزیز په وینا تاجکي رسنوي خبر ورکړی دی چې اسلام آباد هڅه کوي چې د تاجکستان په منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان روابط بهتر شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان پاکستان او تاجکستان مشران به د دوشنبه په ښار کې د کاسازر پروژې د پرانستلو ترڅنګ په درې اړخیزه غونډه کې د سیمې پر امنیت هم خبرې وکړي. د دې غونډې په اړه بیا هم احمد شیبر د سیاسي چارو لکتونکي مجیب المر سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې کابل هر وخت د پاکستان په سیاست کې پوځیان واکمنان او واکداران ګڼي، نو څرنګه ولسمشر اشرف غنی له صدر اعظم نواز شریف سره پر امنیتي موضوعاتو غونډه کوي؟ ښاغلی المر په ځواب کې وویل
د پاکستان استابلیشمنت مته دوه برخې باندې ویشل کیږي. یو پوځي برخه ده د دې د څنګ بل ملکی برخه. د ملکی برخه د پاکستان عام وګړي د ټیکه حکومت دی. هغه په دې معنی چې دوی تقریبا د عامه خدمات وړاندې کوي. په لوی سیاستونو کې دوی قطعا کار نه لري. او د جمهور رئیس غنی او شریف او د پاکستان د ولسمشر دغه هم په همدې سره وبلل کېږي شي. دوی اقتصادي اسپام کې نیولې ده او امنیتي مسایل به د پاوز سره مطرح کیږي. د دې ترڅنګ په روسیې کې پاکستان کې د ملکي حکومت یو څه خوځېدلې ده او حتی کې چې سیاست تلاس وشي او سیمه ییزو نړیوال سیاستونه په خپل لاس کې واخلي.
المرسب په اوسني شرایطو کې د افغانستان د امنیت په مسله باندې آیا په کار دي چې له نواز شریف سره خبرې وشي؟
مخکې اشاره مو وکړه چې نواز شریف کاندې رول نه لري د پاکستان په سیاست کې. اما یو ظاهري هڅه دي او یو د فردي تشه هڅه دي. دا غل دي نه د ظاهري هڅو په لړ کې او تقریبا یو تشکیلاتي اړخ لري. او هغه په دې معنی چې د افغان حکومت او د پاکستان ملکی حکومت خپل غاړه خلاصوي. دا چې د فردي تشه د پاکستان او ځناځري خبره ده هغه د ځلا مسله ده. همدې عالی تشکیلي شي چې د پاکستان حکومت په نړیواله سطح کې دا پاوز د منځنۍ کېدو لپاره هم کار وکړ څنګه د امریکا سره په تعامل کې.
د تاجکستان ولسمشر له نواز شریف سره په خبرو کې وویل چې تر هغه وسه په افغانستان کې امنیت رانشي په سیمه کې د پرمختګ کارونه لخند او ځند سره مخامخ شي. آیا تاجکستان کولی شي چې د غاصل ته په کتو سره په پاکستان باندې فشار راولي چې له افغانستان سره روابط بهتر کړي؟
زما په نظر تر دې راځي فورې د فشار په توګه نه مطرح شي پاکستان، بلکې د ګرینګل په توګه مطرح شي چې واړی ځینې افغان ولسمشر پاکستان او مشترکې نه دي. شاید په دې چې جمهور رئیس غنی پاکستان ته سفر درلوده هغه کې ډېر مسایل وړاندې کما بیا هم پاکستان کې نه نو او په دې برخه کې افغان حکومت یو څه ځانګړي دي پاکستان ته. دلته مخکې هم دیو بل چې د جمهور رئیس غنی اورو شریک لري او زه بیا ګوري کچې د اعتماد رمون ته شي بیا کېدې شي مخامخ لیدنه ترسره شي او په ورستۍ کې کابل ته د امریکا د کانګرس کومه چې راغله هغه هم په مسلې دیونه یې توافق شوی
د سیاسي چارو کتونکو مجيب المروچ په دوشنبه کې د اندريار خزي غونډه په اړه خپل نظر را شریک او ټاکل شوی دی چې نن افغان ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم او د تاجکستان له ولسمشر سره په دې اندريار خزي غونډه کې د سیمې پر امنیت خبري وکړي.
ازادي رادیو د بي طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای پروان مالی کال کې په پراختیایي او قونسلي کارونو کې ښې لاسته راوړنې ترلاسه کړې دي. د دې وزارت اداري مرستیال نصیر احمد اندیشه پرون په یوې خبري غونډه کې یو لړ خبریالان وربللي وو او هغوی ته یې د خپل وزارت د لاسته راوړنو په اړه ځینې نور مو تفصیلات هم ورکړي. خو د چارو یو شمېر څېړونکي وایي چې دا د وزارت فرعي کارونه دي، بلکې وزارت د افغانستان په بهرني سیاست کې په ډیرو مواردو کې پاتې راغلی دی او دا وزارت د مدیریت او ظرفیت وړتیاوې نه لري. یوسف خانزادران د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د مالی کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال په پرتله ډیره بودیجه لګولې او په دې برخه کې قونسلي او پراختیایي کارونو ته ډیره پاملرنه شوې ده. د یاد وزارت سرپرست او اداري مرستیال نصیر احمد اندیشه وایي د ټکنالوژۍ ډیپلوماسۍ په بهرنیو هیوادونو کې د پاسپورټونو د ویش او سیاسي نمایندګیو د پراختیا په برخه کې وزارت ښې لاسته راوړنې ترلاسه کړې دي. دی وایي موږ د بهرنیو چارو وزارت د ټکنالوژۍ په برخه کې پرمختګونه کړي. د ډیپلوماسۍ انسټیټیوټ د جوړېدو او پراخېدو په برخه کې پرمختګ شوی دی. د دې ترڅنګ د پاسپورت د توزیع په برخه کې چې د نړۍ په ټولو برخو په تیره بیا په هغو هیوادونو کې چې سلګونه زره افغانان میشت یا کار کوي هغه دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته په 1396 مالي کال کې د خپلو لاسته راوړنو د بیانولو په وخت کې وکړې. ښاغلی اندیشه وایي د راتلونکي کال تر پایه پورې به په بهرنیو هیوادونو کې د افغان کډوالو او کارګرو د پاسپورټ ستونزه په بشپړ ډول حل شي. له دې وړاندې د ملي شورا یو شمېر غړو په بهر کې میشتو ځینو افغانانو تر ډیره په بهرنیو چارو وزارت انتقادونه کړي چې د خپلو وګړو په سمه توګه استازیتوب نه کوي. د چارو یو شمېر څېړونکي د حکومت دا ډول راپور ورکونه شکلي بولي وایي چې د بهرنیو چارو وزارت په خپلو اصلي کارونو کې پاتې راغلی دی. د افغانستان د ستراتیژیکو او سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالباقی امین ازادي راډیو ته وویل د بهرنیو چارو وزارت د تیرو دوه کلونو رئیس د مدیریت او ظرفیت له کمزورۍ سره مخ دی.
خارجي سیاست کې مشکلات لرو. د خارجي سیاست لپاره چې څوک یې جوړوي ترنګ ارزیابي کېږي تر اوسه هیڅ دقیق شکل سره میکانیزم دلته وجود نه لري. زه فکر کوم چې په خارجه وزارت کې د ظرفیت په انداز باندې مشکلات ډېر شته دي. ډېر کسان هلته په واسطه او نور مسایلو بشته چې هغه ډیپلوماتیک درست ظرفیت باندې نشته. دا هم وزارت خارجي کار کرده یې ته ډیر زیان رسولی.
ښاغلی امین وایي په دې وزارت کې کار اهل کار ته نه سپارل کېږي. وزارت تر ډیره په اداري فساد ککړ دی. نوموړی د یاد وزارت د مدیریت ستونزه داسې مهال یادوي چې د ولسي جرګې لخوا د دغه وزارت بېواکه شوی وزیر صلاح الدین رباني اوس مهال د حکومت د منطقې د ائتلاف مخکښ غړی دی. هغه موضوع چې په کور دننه یې د ده په وړاندې غبرګونونه راپارولي دي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ بیا وایي له بېلابېلو ادارو عدلي او قضایي مرکز ته د اداري فساد 249 قضیې رسېدلې دي. د ادارې ویان جمشید رسولي پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې په دغو قضیو کې ملکي او نظامي چارواکي ښکېل دي. له بلې خوا د فساد په وړاندې د مبارزې ځینې بنسټونه بیا د فساد لویو قضیو ته د رسېدنې په برخه کې د عدلي او قضایي مرکز فعالیت بې لاسته راوړنې امبولي. البته وایي چې دغه مرکز تر اوسه پورې د پام وړ لاسته راوړنه نه درلوده. محمد عزیز پردیس نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ مسولین وایي عدلي او قضایي مرکز ته د راجې شوي 240 قضیو څخه 214 ملکي او 850 پوځي دي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د چهارشنبې په ورځ د خبري ناستې پر مهال وویل چې د ځینو قضیو څېړنې بشپړې شوې او د یو شمېر څېړنې لا هم دوام لري. ښاغلي رسولي همداراز وویل چې د اړوندو محکمو له پرېکړو وروسته 900 میلیونه افغانۍ او 8 میلیونه ډالره د نقدي جزا او د پیسو د هایفومیل د مخنیوي په نتیجه کې د دولت خزانه تر راغلی دی.
در ابتدا از زمان ایجاد و آغاز فعالیت سارنوالی
دیوی پټوله کې د عدلی او قضایی مرکز لوري د زینو قضیو څېړنه بشپړه شوی او د یو شمیر نورو څېړنې روانې دي او ژر به محکمو ته واستول شي. زموږ همکاران هڅه کوي چې د قضیو څېړل په دقیق او عادلانه ډول ترسره شي.
اینو تحقیق شه د پیش ببرای
دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست هوګو لارنس د امریکا د خپلواکۍ د 241م تلین په منځغونډه کې د ملي یووالي حکومت پر مشرانو غږ وکړ چې په دولتي بنسټونو کې د اصلاحاتو د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې لا ډېر اقدامات ترسره کړي. نوموړي همداراز ویل چې د هغې ورځې په تمه دی څو فساد له منځه یوړل شي او پاک خلک په لوړو پوستونو کې په دندو وګمارل شي. د امریکا سفارت دغه ارشد ډیپلومات همداراز ویلي چې د معافیت فرهنګ باید له منځه یوړل شي او وی چې د خلکو پیسې غلا کړي باید تر قانوني څارلاندې ونیول شي. که څه هم د ملي والی حکومت مشرانو تل د فساد پر وړاندې مبارزه خپل مهم لومړیتوب بللی او په دې برخه کې ځینې کارونه هم شوي دي، خو لا هم د دغه پدیدې پر وړاندې مبارزه د افغان حکومت لپاره لویه ننګونه بلل کیږي. په همدې حال کې د فساد پر وړاندې د افغاني شبکې رئیس خان زمان مرخیل وایي عدلي او قضایي مرکز د فساد لویو دوسیو ته د رسیدنې په برخه کې اغیزمن کار نه دی کړی.
واقعا چې عدلي او قضایي مرکز هغه لوی دوسیې چې واقعا ډېرو خلکو یعنی ډېر لوی فسادونه یې کړي دي په هغې باندې تر اوسه پورې دوی نه دي توانېدلي، خو دې کې هم شک نشته دی چې ځینې لاسته راوړنې لري چې هغه د تقدیر وړ.
د ښاغلي امرخیل په خبره د فساد پر وړاندې د اغیزمنې مبارزې لپاره باید لویو دوسیو ته رسیدنه وشي څو خلک د فساد پر وړاندې پر نورو پروګرامونو باور وکړي.
او اوس به هم اسمت سروان ته غوږ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته یې کتنه کړې ده.
نېشنل انټرست خبرونه د جیمز پی فارویل لیکنه خبره کړې چې سرلیک یې څلور لارې چې امریکا ورباندې د افغانستان ستونزه سمولی شي. لیکوال د پایل په جملو کې کاږي په داسې حال کې چې د امریکا حکومت په دې غور کوي چې آیا افغانستان ته نور ځواکونه واستوي. اصلي مسأله دا ده چې موږ د کومې احتمالي سیاسي نتیجې د ترلاسه کولو په لټه کې یو. پوځي قوه یوازې سیاسي موافقې ته د رسیدو یوه وسیله ده. د نېشنل انټرست لیکوال وای اوس د ولسمشر ټرمپ حکومت په دې غور کوي چې افغانستان ته نور ځواکونه ولیږي او کنه، او دفاع وزیر جیمز ماتیس کانګرس ته ویلي د نورو ځواکونو له لیږلو سره به په افغانستان کې د امریکا د هوایي ځواک ظرفیت لوړ او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او مشورې بهیر چټک شي. لیکوال ښاغلی فارویل پوښتنه کوي چې دا هیله تر څه حده له حقیقت سره سر خوري. دی وایي چې په 2011 میلادي کال امریکا په افغانستان کې 100,000 پوځیان لرل. دا ځواکونه د ستانلی مکریسټل او ډیوید پیټرایس په شان جنرالانو تر قوماندې لاندې ول. نو مخکې تر دې چې امریکا په افغانستان کې د سر و مال نورې قربانۍ ورکړي باید ځینو سختو پوښتنو ته ځواب ومومي، او هغه دا ده چې آیا د عسکرو لیږل به د دې سبب شي چې په نهایت کې سیاسي حل ته لاره هواره شي. نیویارک ټایمز او ګارډین ورځپاڼو افغانستان او پاکستان ته د جان مکین په مشرۍ د امریکا د سنا جرګې د پلاوي پر سفر تبصرې خبرې کړي دي. د بریتانیا ګارډین ورځپاڼه د دغه پلاوي د غړیو له قوله وایي چې امریکا لا هم په افغانستان کې د سولې لار نه لري. په دې لیکنه کې چې له کابله سون ایګل راسموسن ورځپاڼې ته لیږلې ده راغلي په افغانستان کې له څه باندې 1500 کلونو وروسته امریکا لا هم د سولې د راوستلو لپاره د بری ستراتیژي نه لري. خو د نېشنل انټرست ورځپاڼې د لیکوال د نظر خلاف کابل ته تللي امریکایي سناتوران د افغانستان ستراتیژي له دې کبله ناکامه بولي چې امریکا دغه هیواد ته ژر نور سرتیری نه استوي. امریکایي سناتورانو څو ځلې د ولسمشر ټرمپ پر ادارې ژغ وکړ چې د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي ژر بشپړه کړي او د هیواد ته نور پوځیان واستوي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په لیکنه کې هم د سناتورانو دا خبره اخیستل شوې ده. په دې لیکنه کې چې عنوان یې دی افغانستان ته تللیو سناتورانو ټرمپ ته د ډیپلوماتیکي خلا په وړاندې خبرداری ورکړل ولو. د امریکا د کانګرس د سنا جرګې غړیو په کابل کې د سه شنبې په ورځ ولسمشر ټرمپ ته خبرداري ورکړ چې د افغانستان د سیاسي او پوځي کړکیچ د مخنیوي لپاره نیمګړتیاوي ختم کړي.
ازادي رادیو اوري اوتریش له ایتالیا سره خپل پولي ته پوزیان واستول څول دغه واده خپل خاورې ته پناه غوښتونکو د بهیر مخاونسي اوتریش دا کار له دې سره سره کړی چې د اروپای اتحادیې د غړو هیوادونو ترمنځ په پولو کې کنټرول نشته. تفصیل دې اسمت سروان پر پورت کې.
اوتریش له ایتالیا سره خپل پولي ته څلور زغرګاډي ولېشل چې له دغه هیواد خپل خاورې ته د پناه غوښتونکو د اوشتو مخاونسي. د اوتریش د دفاع وزارت چارواکو د سه شنبه په ورځ وویل ډیر ژر به له ایتالیا سره په خپل پوله کې د تګ راتګ په لارو کې د څارنې او کنټرول پوستي جوړ کړي. د اوتریش د دفاع وزارت یو بیان وویل چې د الپورونو په برینر کوتل کې به هم د کنټرول پوسته جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال په دې سیمه کې د اوتریش له لوري د پوستي د جوړېدا په وړاندې خبرداری ورکړ. ویل چې دا کار د آزاد تګ راتګ په برخه کې د اروپایي اتحادیې د مقرراتو سرغړونه ګڼل کیږي. د اوتریش دفاع وزیر پیټر دوسکو زیل د خپل هیواد کرونیر څایټونګ ورسپانې ته پرون وویل تمه لري چې په پوله کې د څارنې او کنټرول مقررات ژر اجرا شي. ایتالیا او اروپایي اتحادیه د اوتریش دفاع وزیر د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه پوری څه نه دی ویلي. سش کال اتیا زره پناه غوښتونکو ځان ایتالیا ته رسولی دی. اکثره پناه غوښتونکي په کوچنیو بیړیو کې ایتالیا ته تللي څو له هغه ځایه د اروپایي اتحادیې نورو هیوادونو ته لاړ شي. د اوتریش پاوز په 15 اویا ساعتونو کې له ایتالیا سره خپلې پولې ته 1500 سرتیری لیږلي چې د اضطراري پیښو په مخنیوي کې مرسته وکوي. ایتالیا او نورو اروپایي هیوادونو ته اکثره تللي پناه غوښتونکي د سوریې، افغانستان، عراق او لیبیا وګړي دي. ایتالیا او نورو اروپایي هیوادونه وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د پناه غوښتونکو شمیر لږ شوی دی. روانه اونۍ د ایتالیا، جرمنی او فرانسې د کورنیو چارو وزیرانو د پناه غوښتونکو پر ستونزو بیړنۍ غونډه وکړه. دا غونډه وروسته له دې جوړه شوه چې ایتالیا ګواښ وکړ چې خپل بندرونه به د پناه غوښتونکو پر مخ بند کړي او هغو کوچنیو ربړي بیړیو ته به د ژغورنې عملیات او مرستې ودروي چې د مدیترانې سمندرګي له لارې د لیبیا له سواحلو ایتالیا ته پناه غوښتونکي رسوي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو عالي کمشنر فیلیپو ګراندی د شنبه په ورځ وویل چې هغه څه چې دوی په خپلو سترګو په ایتالیا کې ویني یوه ښکاره غمیزه ده. ګراندی زیاته کړه چې نړیواله ټولنه باید له ایتالیا سره په دغه سخت حالت کې چې دا هیواد ورسره مخامخ دی او سواحلو ته زیات شمیر کډوال رسیږي زیاته مرسته وکړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زما پیغام دغه دی چې دغه اداري فساد چې دی په افغانستان کې ډیر دی. اداري فساد یو رکه نور هر څه خپل سره تر کې سره سميږي.
زه د کابل اوسېدونکی ما فساد باندې غټول کړل دي. ورور غوله موږ فساد والا سړی هم نیولای نشو. باید حکومت دوی ته دا رښتیا ووایي په واقعیت سره فساد ورکوي. نو ورور غوله یو شماره دی تلویزیون د لارې نه خلکو ته اعلان کړي یا د راډیو د لارې نه چې موږ فساد والا زه د ورځې شل دانې همدغه کابل کې شل کسه فسادګر همدغه رشوت خواره زه په ګیر ورکولی شم شل نفره. نو دا په خوله ویلي چې فساد 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 ورکول فساد مساد نه ورکېږي. همدغه فسادګر چې دا همدغه چې ده وایي وړی ډاکا کې وارن دربان کې گزارن دربان کې.
سلامونه. زه د هلمند ولایت خبرې کوم. زموږ څنګه په هلمند ولایت کې دا دی چې په ریاستونو کې کله چې بستون اعلان ته دی او د اعلان وروسته بیا یا د رئیس ډاکا ځامن د ماما ځامن د رئیس کومان کامیاب کیږي او نور خلک نیس کار نه کیدلی. یا ځینې رئیسان د بستون چې خالي دغه پر ځای باندې سرپرست خلک ګماري.
زه خانزره مینوال د پکتیا ولایت زرزیاری ولسوالۍ اوسېدونکی یم. نو ملي پاوس کې امنیتي ځواکو کې چې اداري فساد د خپلو نوانو ته تر څونه کې سار وښتانو نه وخت وي نو ملکی خلکو نه به طالبانو نه داعش نه څه ګیله ده. همدغه علت دی چې د دولت او د ملکی خلکو ترمنځ د ځمکه آسمان په توپیر واټن زیات شوی دی.
د فساد په اړه مو د څو تنو نظرونه واوریدل. اوس به د نړۍ د مشهور د نړۍ د فوټبال د فوټبالر لیونل میسی په اړه نور معلومات له اسمت سروان واورو.
روانه ونې لیونل میسی دوی مهمې پریکړې وکړې. له انټونی لا سره واده وکړ او اوس تخپلې خوشې له لوبډلې بارسلونا سره قرارداد اوشتوي. میسی له کوچنوالی څخه له بارسلونا کلب سره مینه لرله او له انټونی لا سره نشلی دونکو اړیکې درلودې. د چهارشنبه په ورځ د بارسلونا لوبډلې اعلان وکړ چې میسی به تر 2021 میلادي کال پورې ورسره یو ځای وي. تر اوسه پورې له بارسلونا سره د میسی د قرارداد د شرطونو په اړه جزئیات نه دي څرګند شوي. میسی ولس کاله پخوا چې لا ماشوم و له بارسلونا سره یو ځای شو او شای بالاخره په همدغه ټیم کې له فوټباله تقاعد شي. بارسلونا د چهارشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل چې له لیونل میسی سره به د قرارداد د تمدیدولو سند په راتلونکو څو اونیو کې لاسلیک کړي. میسی تر اوسه پورې 15 ځلی د کال غوره لوبغاړی پیژندل شوی دی. هیڅ بل فوټبالر 15 ځلی طلایي توپ نه دی ګټلی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې درته خبرو. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. تمه ده چې نن د کاسا زر پروژه پرانستل شي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال و نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته وویل چې په دوشنبه کې به افغان ولسمشر د دغه پروژې د پرانستلو تر څنګ په غونډه کې په یوې درې اړخیزه امنیتي غونډه کې هم ګډون وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په څو اونیو کې ښایي پاکستان خپل لور ته د کابل له غوښتنې سره سم د مشکوکو ترهګرو پر ضد عملیات پیل کړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت پرون تایید کړ چې یو سرتیری په هلمند کې چې ټپي شوی و سا ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي متحده ایالات دې ته تیار دی چې د پوځي مسایلو په ګډون د سوریې په اړه له روسیې سره همکاري وکړي. د امریکا متحده ایالات وایي د شمالي کوریا د لومړني قاره وهونکو توغندي د آزموینې له امله د دې هیواد په وړاندې د نورو بندیزونو د لګولو لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ډیر ژر د نوې پریکړه لیک مسوده وړاندې کوي. څلور عربي هیوادونه پر قطر په غوسه شوي چې ولې د دوی د دیارلسو غوښتنو یو فهرست منفي ځواب ورکړی دی. خو سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین او مصر پر دې هیواد چې ټولې اړیکې ورسره شلولې سمدستي نور بندیزونه نه دي لګولي. ایران وایي له سعودي عربستان سره د کړکېچ سربیره به سږکال ایرانیان د حج په مراسمو کې برخه واخلي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې پرون د یو مسافر وړونکي بس او تراکتور ترمنځ په ټکر کې لږ تر لږه یولس تنه ووژل شول او شپږ دېرش نور ټپیان شول. ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن راتلونکي یکشنبه په رسمي سفر کیف ته ولاړ شي او د اوکراین له ولسمشر پیترو پوروشنکو سره وګوري. ازبکستان وایي چې د پخواني شوروي اتحاد د وخت له امنیتي بلاک سره به چې روسیه مشري کوي یو ځای نه شي. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدلی شئ. د افغانستان په وخت د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ، او په همدې څپو د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مهیروي. مخکې دی چې د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام ته ورسیږي، پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته زه سید کمال شاعرف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او لوی شهرونه کې په 0.15 صفه روشانه اواسه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د لارینونو، تحسنونو او اعتصابونو د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویاند شاغلی بلال احمد صدیقی دی. صدیقی صاحب اشاره لاست
مننه سلامات.
صدیقی صاحب، آیا لارینونه، اعتصابونه او تحسنونه یو بشري حق دی؟
د هر سنه مخ تاسو ته او ټول معزز او ریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. د یو د بشري حقوقو یا د ټول انسانانو یو بشری حق هم د اجتماعات او یاد لاریونو تحسن او اعتصابات یو حق ده، چې دا خوشبختانه چې په بشری حقوقو نړیوال اعلامیه کې هم په رسمیت پیژندل شوې ده، چې وروسته هم کله چې دا بشری حقونه په نور بین للی یا نړیوال میثاقونو کې تضمین شو چې په خوشبختانه په مدني سیاسي نړیوال میثاق کې دا حق هم تضمین شو چې هلته په یوشتم ماده کې په دې اجتماعات او حق باندې دوی بحث کړي او دا حق پر رسمیت پیژندلای په هغه نړیوال میثاق کې هم وروسته خوشبختانه چې زمونږ په قوانینو کې چې په اساسي قانون کې په شپږ درشم ماده کې په صراحت کې راغلی چې د افغانستان اتباع یا د افغانستان هغه وګړي یا ولس یا د افغانستان شهروندان دې ته د اجتماعات او حق لري او دوی دا یو د دوی اساسي او بشري حق ده. چې خوشبختانه چې په د کله چې بل قانون تصویب شو د دې لپاره چې د خلکو د اعتصابونو او تظاهراتو حق لا نور هم تضمین شي چې د ټولنو اعتصابونو او تظاهراتو قانون په 1991 کال کې تصویب شو په دې قانون که هم دا حق دی یو اساسي حق او بشري حق په توګه په رسمیت وپیژندل شو چې دا زمونږ ولسته زمونږ خلک د افغانستان اتباع ته یو عمده لاسته راوړنه ده چې دوی تر لاسه کړي. خوشبختانه د حقوقي لحاظ نه دا یو بشري حق ده او دا یو اساسي حق ده، اما متاسفانه چې په افغانستان کې اوس هم موږ ځینې مشکلات لرو او ناخوال لرو دې لپاره چې خلک خپل دې حق ته لاسرسی پیدا کی او لاسرسی ولري، خصوصا کله چې نامنه زیات سی تا باندې خلک نشي کوي چې په کلیو ولسوالیو کې په غنا عام سیمو کې دوی د خپل حق نه یا خصوصا د دې بشري حق نه استفاده وکي. او په زم کې موږ لیدلې کله چې د افغانستان خلک ځینې وغوښتي دي چې خپل غوښتنه خپل وړاندیزونه کله چې دوی حقونه تر پخو لاندې شوی په یو سیمه کې دوی کوشش کړي چې خپل حق دولتي چارواکو ته ورسوي، دوی راغلي او د دې حق نه استفاده کړي. اگر چې کله کله چې دا د دې حق د استفادې په جریان کې تاوتری خوالې رامنځته شوې ده او خلک وژل شوې ده چې دا قتل موږ ته د منلو وړ نه ده او هیڅ مدني ټولنه ته او بشري نهادونو ته د منلو وړ نه ده. چې متاسفانه دا ستونزه رامنځته شوې ده او زه امیدوار یم چې زمونږ ولس یا زمونږ خلک دا پوهاوی او دا معلومات ترلاسه کړي چې دوی سره کم کوي چې د خپل دی بشري حق یا د اساسي حق نه په خطو کې استفاده وکړي.
ډیره مننه صدیق صاحب، تاسو اشاره وکړه چې لارینونه تحسنونه او اعتصابونه یو بشري حق دی، دغه حق په خپل ځان کې کوم شرایط لري؟
دقیقا د دې لپاره چې دا حق هر حق چې موږ غواړو چې هغه ترلاسه کو یا هغه عملي کو یا هغه حق مستفید سو ځینې شرایط لري او ځینې عناصر لري. چې یو هم دا چې دا ټول اجتماعات یا ټول لاریونونه یا دا ټول مظاهرې یا اعتصابونه یا اعتصابات یا تحسنونه چې ترسره کیږي باید سوله ییز وي. یعنی هیڅوک حق نه لري چې د تاوتریخوالو سره دا حق ترسره کی یا د دې حق نه استفاده وکي. یعنی هیڅوک حق نه لري چې د تاوتریخوالو وسایلو څخه چې باید دي کې هغه وسایل چې تاوتریخوال رامسته کی د جریان د لاریونو نه د جریان په تاسو نه د جریان په حسابونو کې هغه استفاده وکي. د لپاره چې دا خپل د دې حق د استفادې هغه سرش سره مغایرت لري. دوم دا چې دا ټول لاریونونه او اعتصابات او تاسو نه اجتماعات باید ډیر په آزاد شکل کې ترسره شي. یعنی دا څنګه شي چې موږ یو څوک مجبور کو چې تاسو لار سه په دې ساحه کې تاسو نو کوي یا تاسو لار سه په دې ځای کې تاسو لار جنو کوي یا تاسو لار سه په دې ځای کې تاسو نو کوي. یعنی دا د آزاد په شکل باندې باید ترسره شي. یعنی هیڅ څوک باید مجبور نه شي. بل دا چې موږ باید هیڅ څوک مجبور نه کو چې په دې لارونو کې ګډون وکړي او هیڅ کله موږ یو څوک دې ته هم مجبور نه کو چې په دې لارونو کې ګډون وکړي. یعنی دوه حالت لري. یو دا چې یو څوک نه غواړي چې په دې یو لارون کې ګډون وکړي. یعنی موږ هغه مجبور کو چې تاسو حتما په دې لارون کې ګډون وکړي. او ځینې وخت دا چې یو څوک غواړي چې ګډون وکړي او ځینې خلک دي چې نه پرېږدي چې هغه دې کسانو سره یو ځای شي، چې دا هم د دې حق د استفادې سره کاملا مغایرت لري. او هر څوک کوي چې هر وخت دا لاریونونه یا مثلا دا تحسن یا اعتصابات ترسره کړي او په هر ځای کې دوی کوي چې ترسره کړي، اما یو پیشبینی چې په قانون کې شوی ده هغه دا چې مخکې نه باید دولتي یا امنیتي او کشفي ارګانونو ته باید مخکې نه باید اطلاع ورکړي. یعنې معنا اطلاع دا نه ده چې دوی اجازه واخلي. یعنی چې دوی اجازه واخلي چې موږ لاریون وکړو که لاریون ونکړو، یا دوی اجازه واخلي د دولت نه چې موږ مثلا تحسن وکړو که تحسن ونکړو، که نه یعنی دا د اجازې په شکل نه ده چې متاسفانه په افغانستان کې اکثره امنیتي ځواکونه برداشت دا ده چې دوی داسې فکر کوي چې او څوک غواړي چې د دې حق نه استفاده وکړي، یعنی اجازې دولت پورې مربوط ده یا امنیتي او کشفي ارګانونو پورې مربوط ده. کله چې امنیتي او کشفي ارګانونو یو چا ته اجازه ورکړه چې تاسو لاریون وکړئ، بیا دوی لاریون وکړي، که دوی وایي چې نه تاسو لاریون مه کوئ، بیا دوی لاریون ونکړي. د دې لپاره چې دوی ته اطلاع ورکړي د امنیت تی ملحوظات له کبله، چې دوی خپل تدابیر امنیتی تدابیر ونیسي چې خدا نه خواسته په دې لارجون کې څه مشکل ایجاد نشي او خلق متضرر نشي.
د ټولنیزې ازادۍ حق کم محدودیتونه لري،
اگر چې د قانون له لحاظ نه خاص محدودیت نه لري. کله چې ما مخ میول دلته مثلا کله کله په محدودیتونو باندې خبرې کیږي، محدودیتونه ما محدودیتونه دي چې په قانون کې په سری شکل باید راغلي وي. د دې لپاره چې حکومتونه او دولتونه اکثرا له دې محدودیتونو څخه استفاده کوي او خلق نه پرېږدي د خپل بشري حق یاد خپل اساسي حقوقو څخه استفاده وکړي. متاسفانه اکثرا خلق به دې محدودیتونو باندې بحث هم کوي. یو عمده محدودیت دا ده چې د امنیت په مشکل هغه ونه کې سر دوچار ونه کې، یعنی کوم ګواښونو عمومي امنیت ته متوجه ونه کې. یو عمده محدودیت دا ده چې مونږ هر لاریون چې کوو، مثلا مونږ هر اعتصابات چې ترسره کوو یا هر اجتماع چې مونږ ترسره کوو، یعنی دا افغانستان امنیت ته یعنی کوم ګواښ متوجه ونه کې. دا یو عمده محدودیت ده. دوم دا ده چې مونږ سره رقم کوي شو چې مثلا د ټولنې هغه عمومي اخلاق سره مغایرت ونه لري، یا مثلا عمومي نظم سره ډیر مغایرت ونه لري، خدای نه خواسته عمومي نظم په مشکل مواجه ونه کې. دا بل محدودیت ده چې مونږ کله لاریون کوو، خدای نه خواسته مونږ نتیجه لاریون داسې ونه شي چې د یو ټولنې عمومي نظم مختل سي، هلته ګډوډي رامنځته سي. او بل دا ده چې بل چا ته یا بل چا حقونو ته مونږ ضرر پیښ نه کړو. کله چې بل چا حقونه متضرر کیږي یا د دوی حقونه تر پښو لاندې کیږي، بیا هم دا یو محدودیت ده د دې حق د استفادې لپاره.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوان آزادي
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي.
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دوه سوه شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم ښه راغلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست. ډیره مننه صدیقي صاحب. د ورستي پښتنې په توګه دولتونه په دې برخه کې څه مکلفیتونه لري؟
مننه. دولتونه اول مکلفیت دا ده چې دا حق دی، یو اساسي حق دی، بشري حق په توګه باید څو پیژني چې خوشبختانه زموږ دولت په اساسي قانون کې او همدارنګه د ټولنو حسابونو او تظاهراتو قانون کې پرسپیت پیژندل. یعنی اول د دولت دند او مکلفیت دا ده چې خوشبختانه زموږ دولت دا کار کړی او زموږ دا ټول ولس او زموږ دا ټول د افغان وګړي دا حق لري او دا حق پر رسمیت پیژندل شوی دی زموږ په قوانینو کې او همدارنګه په نړیوال قوانینو کې هم دا حق پر رسمیت پیژندل شوی دی. دوم دا ده چې دولتونه سره رقم کوي سي چې خلکو ته پوهاوی ورکړي او دا زمينه خلکو ته برابر کړي چې دې حق نه استفاده وکړي. یوازې دا حق د قانون په صفي باندې پاتې نسی چې موږ یوازې په قانون کې دا حق پیژبینې کړای نور څوک نشي کولای چې دې حق نه استفاده کړي. عملا زمون خلکو کولای شي دې حق نه استفاده وکړي او دولت دا توانایي پیدا کړي چې خلکو ته دا زمينه برابر کړي چې د ولسوالۍ په ساده شي د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي او په سیستماتیک شکل باندې پدوی باندې تیری کړي او دوی نشي کولای چې خپل غږ ورسوي مرکزی دولت دوی کولای شي چې حالته مثلا د اجتماعات رامنځته کړي او خپل دا حق نه استفاده وکي. یعنی دولت دا زمينه دوی ته مساعد کړي چې دوی دې حق نه استفاده وکي. او بل دا چې متاسفانه چې موږ دولت دا توانای تر اوسه پیدا کړی نه ده چې ځینې قوتونه خاص دي لپاره تربیه کړي چې دوی کله چې خلک لاریون کوي یا د دې حق نه استفاده کوي، دا خاص قوتونه دي لپاره ولر سي چې تر څو دا لاریونونه مهار کړي. یا دې لارونو سره مثلا مرسته وکړي چې دوی سره کم کوي سي چې مثلا د لارونو په پای ته ورسیږي پرته لدې کوم تاوتر خواله رامست شي د دې لپاره چې زموږ امنیتی ځواکونه چې اوس کړه چې د لارون کوونکو سره مخامخ کیږي دوی داس فکر کوي چې د خپل دښمن سره مخامخ شوی دی پدوی باندې ډزم کی پدوی باندې مثلا ټاکانم کوي او خلک ټپیان کوي او خلک وژني د دې لپاره د امنیتی ځواکونو حق نه ده او دوی نشي کېږي چې داس رقم چلانو کی دا یو برخده بل برخده ده چې هر څوک چې په دې لارون کې ګډون کوي متاسفانه دوی ډېر وهل او ټکول کیږي دا بل مثلا تاسو وینئ چې یو څوک غواړي چې وتختی د امنیتی ځواکونو سالور یا 15 نفر راځي دوی ماسره کوي او په سکو باندې په لغت باندې په برقی ډنډه باندې دوی وهي ګرچه دا د امنیتی او کشفی پرسونل مسولیت نه ده او دا غیر قانوني کړنه چې تر سره کیږي متاسفانه زموږ خلک کله چې په دې لارونو کې ګډون کوي دوی وهل کیږي او خلک خپل غږ نه پورته کوي دوی داس فکر کوي چې دا پولیس راځي کله چې دوی سره داسې چلند کوي او دا د پولیس حق ده دولت دا مکلفیت لري چې دوی غږ واوري چې د دوی غوښتنه او د دوی مثلا غږ څه ده دوی څه لپاره راټول شوی ده د دوی غوښتنو ته د دوی مثلا وړاندیزونو ته مثبت ځوابونه وای او د قانون پر اساس باندې دوی سره چلند وشي
ډیره مننه کوم
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
ترنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری ز محبوب شاه محبوب يم او پنی کوهلو مو هر کله کوم نن مو د یو داسي دودیز چار ل تاریخ ارزښت او اوسنی وضعیت خبرو چی په افغاني ټولنه کې به داسي ډیر کم اشخاص پیدا شي چی یا به ل دا ډول درملو کار نوی اخیسته او یا هم په خپل نوی جوړ کړي دودیز درمل چی په افغاني ټولنه کې د یونانی یا هندي درملو په نوم مشهور دي ل ډیر په خواره هيسي په ټولنه نړۍ کې جوړیدل او یا هم استعمال دي موږ په نننې خبرونه کې د دودیزو درملو پر تاریخ، ارزښت او د لیکت پر بهیر غږیږو. راځي ناجی صافی ته وښیو.
درنو اوریدونکو، کله چې انسان په ځمکه هست شوی او د ژوندانه پایلې کړي، د ژوند د لومړنۍ وسایلو په فکر کې شوی او د خپل ځان د ساتنې لپاره لیوي تجربه هم دریغ نه دی کړی. انسان هڅه کړي چې د خپل ځان د ساتلو لپاره هر ډول تجربه ترسره کړي او له طبیعي بوټو او توکو څخه په استفادې د خپلو ناروغیو مخنیوي وکړي. له هماغه دمه تر دې دمه د دودیزی درملنې تجربې پیل شوې دي. د کابل طبي پوهنتون د فارمسي پوهنځي استاد ډاکټر عبدالغنی کریمی وایي چې د دودیزی درملنې د پیل تاریخ نه دی معلوم، مګر په یو شمیر ځنګړیو سیمو کې د دغو درملو جوړولو پرمختګ لبل هر ځای څخه ډیر شوی.
ډیر زیات سابقه لري او کله چې خدای تعالی انسان په ځمکه باندې خلقه انسان حتماً مریض شوی او د دې لپاره چې د خپل مرض علاج وکړي مجبور و چې د بوټو نه استفاده وکړي. داسې دقیق تاریخ نشته، ځینې گاوشونو چې د باستان شناسانو لخوا ترسره شوی دی داسې سرګندېږي چې 3000 کاله مخکې له میلاد نه په چین او 2000 کاله مخکې په هند او 1500 کال مخکې په مصر باستان کې خلک د بوټو نه استفاده کوي.
د نوموړي په خبره چې د دودیزو درملو جوړولو چاره او یا درملنه ځکه په یوناني طبابت کې مشهوره شوې چې په یونان کې لبل هر ځای ډېرې تجربې په دغه برخه کې شوې دي او د دغو تجربو له امله بیلابیل درمل او د درملو فرمولونه رامنځته شوې دي. دا چې افغانستان ته د یوناني طب فرمولې څنګه راغلي له ډاکټر کریمی نه به واورو.
او افغانستان سنتي طب متاثر ده اما اگه پخوانه یا باستانی طبابتونو یا فرهنگونه ده په افغانستان کې هندي تبابت، یونانی تبابت او اسلامی تبابت اثر لري، ځکه چې افغانستان د بودایی دوره هم دست اسلامی دوره او بلخه او مخکې د یونانی دوره تیر کړی، او کله چې بابر منځته راغی او په هند کې خپل امپراتوری جوړ کړ، نو په دې وخت کې افغانستان هم جز د قلمرو او علایق فرهنګي د هندیانو او افغانانو ترمنځ ډیر زیات شو. لهمدې کبله اوس تاسو چې بازار کې وګوري اکثر مواد چې د بیرون نه راوړل کېږي اکثرا دوایی بوتي د هند نه واردېږي، مثلا زردچوبه، زنجبیل. مخکې و دومره امکانات نه و، بس خلق بوت راتولاوله و ده پودر په شکل، ده شربت په شکل تهیه کرده و ده جوشانده و هم دست دم کرده. بیا و روسته لک پیش رفته شو، بیا په شکل ده خلاصه و تینچارونه هم دست آبهای اروماتیک وی ده او بی پیدا شو. او اس هم امده شیان چی دی عصری تب سنتی تب تاییدوی امده اس پا چین که جاپان که پا استرالیا که امده سی پا آلمان که فرانسه که دیر زیاد پا تبابت که استفاده که خصوصا دی مزمن و امراض و پا دا داوی کلک فشار خون، دا چربی خون، دا شکارو.
د خغلی کریمی په خبره چې په افغانستان کې له پخوا راهیسې د دودیزو درملو جوړولو چاري روانې وي، خو کله چې د یونان، هند او یو شمیر نورو هیوادونو نه ځنګړي فرمولونه او حکیمان راغلل، له همدې امله نوي تجربه شوي درمل ومنل شول. اوریدونکو، په کابل کې هم یو فابریکه شته چې له طبي بوټو څخه استفاده کوي. بیا هم ډاکټر کریمی
دوه قلم دوايي تولیدوي، چیوی دی پروستات و دی علاج دی پاره دی او بولی دی شکر دی ناروغی دی پاره.
خغلی کریم یو ویل کس هم په افغانستان کې یو شمیر د دودیزو درملو جوړون کې طبيبان د صحت عامه وزارت سره ثبت دي او د ازموینې لاره یې د کار جواز لري، خو به هم په یو شمیر سیمو کې داسې طبيبان شته چې د درملو جوړولو کاروبار ورته لنیکونو را پاتې دی. خالد تکل یو له هغو ځوانانو څخه دی چې د سینو هپونوم کتاب چې د فرعون د طبيب دی او له میلاده 300 کاله وړاندې لیکل شوی لوستی. دی وایي
په دغه کتاب کې هم د کتاب لیکوال چې دغه تاریخ لیکلی دی، ځای ځای له دغه پیښو یا له دغه ډول طب د طب له موادو څخه چې کومه استفاده کېږي هم یادونه کړې ده. په سینوها کې معمولا کرکټر ځینې وخت د داسې دواګانو نمونه اخلي چې هغه د یوناني طب سره تړاو لري. د سینوها لکه څنګه چې د کتاب نومه معلومیږي، سینوها چې دی دا خپله د فرعون طبیب و او د فرعون له وخت نه دا د فرعون درملنه یې کوله، او د یوناني طب لرغونتیا ډېره زیاته ده په سینوها کې یادونه شوې ده، په ځینو نورو آثارو کې به یادونه شوې وي.
زرلخته فرهی یوه له هغو پیغلو ده چې د دودیز طبابت په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. نوموړي وایي چې افغانستان ته له یونان او هندوستان څخه د دودیز طبابت یو شمیر فرمولې را انتقل شوي دي.
طبابت یونانی او د هندي طبابت په منځ کې مشابهت ډیر زیات دي، خو ځانګړنه یا فرق هم دومره دی چې یونانی طبابت چې دی هغه خلک چې په یونان کې و یا د اسکندر مقدوني په وخت کې کله چې د هغه سره بعضی طبابان راغلل، هغه هم دلته دودی دلته خبره کړل، یعنی دغه ځای هم طبيبان راغلل. همدارنګه هندي طبابت چې دی هغه مغه افغانانو چې عمل ته زده کړی و او بعضی هغه نه چې افغانستان ته مهاجر سول یا د افغانستان تولاړل 300 کال مخکې دلته دود پیدا کړدا، او دغه کسان دي چې مثلا زیاتر افغانان یا زیاتر زموږ خلک چې دي پر دغه باندې ډیر باور لري، او د کوم مشکل چې ولري د وجود مشکل یا مثلا د سر درد یا د پرو درد ټول هم دغه ته مراجعه کوي او دوی د دواګانو نه استفاده.
اغلی زرلخت زیاتوی چې دودیز طبابت خدای مګر په دغه برخه کې باید زکړی وشي او د یوې معتبر مرجع لوري ورته د کار جواز ورکړل شي. دا چې ولی خلک دودیز درمل استعمالوي او ګټه یې څه ده، د پښتنه راته د کابل اوسیدونکو روح الله سروان ځواب کړي.
دا چې کوم بوټنه جوړیږي دا طبیعي دی او له طبیعت نه اخیستل شوی، ټول په طبیعت کې هغه څه دي چې جنبي عوارض نه لري. یونانی طبابت چې دی جنبي عوارض تر څنګه ګټه ډیره زیاته ده، نور تاوانونه نه کوي او کومه د کیمیاوي دواګانې چې خورو یو ته به ګټه کوي، د نورو مرضونو ته به تاوان کوي. په دې خاطر ډیره ګټوره ده او خلک یعنی ډیر باوري دی پې چې ډیره ښه ده. یعنی
د کابل اوسیدونکي پیغله ارزو بیا وای چې دودیز درمل جوړول له طبیعي بوټو او جرلو کېږي چې دا درمل د کیمیاوي درملو څخه ډیر ښه دي، خو په افغانستان کې باید څه ډول وي؟
زما په اند یوناني طبابت به تر نور طبابت ډیر ښه اغیز ولري او هم چنان مفیده به هم وقې سي، خو په هغه صورت کې چې په افغانستان کې هم د نورو هیوادونو په شان داسې یو زده کړې یو معیار ورته ټاکل سي، یا هم مثلا هغه کسان چې د یوناني طبابت کوي یو څه زده کړې په دې برخه کې وکړي، نه چې مثلا داسې یوناني مثلا طبيبان هم ستاسو چې فقط یو هټۍ خلاصوي او هغه یوناني دواګانې اخلي او په هټۍ کې یعنی په خلکو باندې پلوري.
د هغې په خبره چې یو شمیر غیر مسلکي کسان دودیز یا یوناني درمل جوړوي چې له امله یې ګڼو خلکو ته صحي ستونزې را پیښې کړي. محمد آصف همدرد چې شاوخوا دیرشو کلونو را په دې خوا دودیز درمل جوړوي او د یوناني فرمولونو پیروي کوي، وایي چې یوناني طبابت په افغانستان کې شاوخوا 170 کاله لرغونتوب لري. دا چې د دودیزو درملو جوړونکي باید څه وکړي له همدرد یې اورو.
ټول نه غټ کیفیت یاده دا چې کم سړی کم گیا استفاده کوي، خو داغه مزاج داغه خواص او داغه تفیت شناختی وکي، یعنی پیژندول وکي. کچیر هر گیا پیژندولی وکړه هغه گیا په انسان په وجود ماسره تمامېږي، او کچیر د سره پیژندولی و نه کړه نو داغه گیا چې داغه نتیجه نه ورکي.
په افغانستان کې کوم ډول گیاوي او بوټي پیدا کیږي او په کومو درملو کې ترې استفاده کیږي؟ په اړه هم درد وایي.
203 هغه رقم اګیان په افغانستان کې صادریږي، خو بدبختانه د دین ډیر کم مقدار دی از خارج ته نور دی، نه فلسطینشته نه ترتیب شته نه جوړول شته. که چې افغانستان به من سپیزي به من سرخزي شیرین بیا او توي دازي سورنجانزي مثال ته سپانزي بربوزي بس اینجا توي څوک تهنګ وای دازي د افغانستان خارج ته.
د خغلی همدرد په وینا چې په یوناني طب کې کار کول ځنګړي جواز ته اړتیا لري او د دغه جواز پروسه په دې ډول ده:
وزارت سرنامه، بررسي قوانین او فارمسي تحصیلات علی او د سالندوالی د دې ټول یو نفر حیات موجود وي. دغه کم کسان چې طبابت کار کوي د دې ټول نه ارزیابي اخلي، ارزیابي معنی امتحان اخلي. دغه ارزیابي چې ختم شله د نورو کم ځای کې کامیاب هغه اسناد فارغت ورکي، او که کم ځای نه کما غد چې وسره نور کار وکړه هغه پیدا کړه راشه دوم بار بیا امتحان تک چې کار کوشي.
دای وای چې اړوند ورګنونه باید د حقو کسانو مخنیوي وکړي کوم چې په غیر قانوني توګه په دودیز طب کې کار کوي. دا ځکه کچېری مخنیوي ونه شي نو ډیره کمه غلطي او ناپوهي د یو انسان ژوند اخیستلی شي.
درنو اوریدونکو، د یوخه او غوره طبابت د رامنځته کیدو په هیله نننې خبرونه پای ته رسول. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. د خوې په معنی